السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سینې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسله والو شمېر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې سرعت به یې په ساعت کې له 80 تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی. د غزې د ترانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوی او هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 50 کسان ووژل شول. د اروپا د 5 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8 لکه مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولانډ د ولسمشر اندری دودا، د هالانډ د صدر اعظم مارک روت، د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریدریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د 10,000 155 ملي متری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار 5 بجې د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو څپو په 19:25 اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف هم له تور لست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د صفی الله ستانکزی په راپور کې به واوري چې مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیستو باسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله دی؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپو ډاکټر طارق فرادی یې په اړه وایي:
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو، داعشیان تاجکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وې. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیا چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي:
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبه خراب کیږي، ترنګل کیږي، په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي. په همداشان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمن دي روسیې ته، او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعال ساتلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوې او ویل کېږي چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې روانه وه او دوه تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل:
د نورستان په زیاتو سیمو کې د اوړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یخو سیمو ته وړي، چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپښین څخه جګړه پیل شوه، چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته دوام درلود او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کېدو لاملونو او خلکو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لګل کمزوران تلو د ناغې په خاطر مونږ ته چې د پسلې کیږي او د سرحدا ساتل په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناغې چا ورته وي دوی تلیوال ته هغه ساحه ته کم لفظي شخړ شو د ادارس چوپانان او دوی ترمنځ همدغه وروسته جنگ شو دغه جنگ کې دوه کسان د کلیګل ځوانان ته تکړه ځوانان دی لګیدلي دي هغه مړ شوي دي او ارنس د خلکو نو یو کس زخمي دی هغه وروسته بیا کلی خلک خبرېږي د کلیګل نه بیا خلک ورزی بیا جنگ شروع کیږي هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمنځ د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوي دي کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسېدلی جنگ یې مهار کړی
د دوی په وینا چې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړي چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي پکې له منځه تللي دي ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي بیا هم شمس الرحمن
د ارس ډېر نفوس کلی دی هغه ځای نه هم خلک راوتلي دي او دېخوا کلیګر خلک هم تللي دي حکم چې ولسوالۍ نه نظامي خلک تللي دي هغوی تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسدګي وکړي شي که نور ځواکونه هم لاړ شي دغلته نور کلي ولسونه هم باید منځګړتوب وکړي چې دغسې د خلک منځګړتوب ونه کړي دا یو لوی فاجعه سره مخامخ شي
تر اوسه امنیتي ادارو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي په تیرو کلونو کې په ختیځ مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل اوبو او څړځایونو پر سر جګړې شوې یو بل ته مرګ ژوبل اړولې د یو بل کورونه سوځولې او په یادو قومي نښتو کې د نښترو ځنغوزیو او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوې دي
د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستو خبر ورکوي دا اقدام داسې مهال کېږي چې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرۍ ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسي هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسي او دوی شنه صحیح سي دوی باید اوس بیا ته متوقع ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي
خو یو شمېر سوداګري ښځې وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوای دی د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه ازادي راډیو ته وویل
زمون کارونه صنعت سم مخکې دي تیر کال یو څه وو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل او سکل په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو
یو شمېر نورې سوداګري ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینی نشټوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نه است خرید و فروش نه است پول نه است
په کافي اندازه بازار نشته پلور پیر نشته پیسې نشته په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده
له دې جلې ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې بازارها خراب شد پول از بین مردم گم شد
لبنه مرغه چې بازارونه خراب شول په خلکو پیسې ورکې شوې زموږ عمومي ستونزه دا ده چې لبنه مرغه بازار نه لرو مخکې نندارتونونه ډېر وه کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاستې په 28مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستاننګونو د